د ماسپخین 2 بجې شوې. السلام علیکم. تر 2 بجو د ازادې رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته خراغلست. قدرمن اوریدونکو، روانه خبرونه یو ساعت دوام کوي چې زه احمد تکلی د امان الله امیرزی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې افغان حکومت د سولې خبرو ته د ملا محمد رسول په مشرۍ له طالبانو د جلا شوې ډلې د تیاری هرکلی کړی، او متحدو ایالاتو یو ځل بیا پر پاکستان غږ کړی چې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په برخه کې زیات اقدامات وکړي. نور راپورونه د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او د یو کلی زر غږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه به هم واورئ. خو په سر کې خبرونه په نړیوالو خبرونو کې. و باوری چې سعودي عربستان وایي د عراق په خاوره کې د ایراني ملیشو شتوالی ورته د زغملو وړ نه دی، او د عراق پوځ نن پر فلوجه ښار چې د داعش تر ولکې لاندې دی تهاجمي عملیات پیل کړل. نړیوال خبرونه وروسته راځي. لومړی د افغانستان کورني خبرونه ناجیه ساپۍ اوروي.
ولسمشر غنی وای لا هم په هیواد کې ملکیتونه له قانوني پلوه خوندي نه دي. د افغانستان د ملي مشارکت ګوند له حکومت غواړي چې پر اعدام محکوم شوي وسلوال مخالفین ژر تر ژره اعدام کړي، او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغان ځواکونو د یو شمیر تصفیوي عملیاتو په لړ کې 110 وسلوال وژل شوي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای لا هم په هیواد کې ملکیتونه له قانوني پلوه خوندي نه دي، او په دې اړه جدي اقدامات ته اړتیا ده. ښاغلی غنی نن د دارالامان مڼې د بیا رغونې د پیل په مراسمو کې وویل چې په راتلونکي کې به د حکومت هڅه دا وي چې ټول ملکیتونو ته شرعي او قانوني اسناد جوړ کړي.
نن ورځ مونږه جایدادونه خوندي نه دي، او مونږه یو عمده هدف نه کال وروسته باید دا وي چې هر افغان وګړی چې د هیواد په هر ځای کې ژوند کوي باید د یو شرعي او خوندي جایداد خاوند وي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې دا مهال د افغانستان اکثره ښارونه په غیر معیاري ډول جوړ شوي دي، او خلکو ته ګڼې ستونزې را پیدا کړې دي. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي د ټولو هغو وسلوالو ډلو هرکلی کوي چې غواړي وسله پر ځمکه کېږدي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د جمهوریت ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال نن ازادي راډیو ته وویل چې مخالفین د جګړې له لارې نشي بریالی کېدای، او په کار ده چې د دوی د سولې خبرو ته حاضر شي. نوموړي وویل ټولې هغې ډلې چې په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکوي برخلیک به یې د طالبانو د مشر ملا منصور په څیر وي.
د افغانستان حکومت ټولې هغه ډلې شي سولې ته لیوالتیا ولري شراغلاست وایي، او ټولې هغه ډلې شي جګړې ته دوام ورکوي، د هغوی نتیجه به د ملا منصور غوندې وي چې په پردۍ خاوره کې به د پردیو ګټو لپاره په برتري نامه باندې وشل کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې اسوشیټډ پریس خبري اژانس په دې وروستیو کې راپور ورکړی چې د طالبانو یوې جلا شوې ډلې ملا رسول له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته لیوالتیا ښودلې. د افغانستان د ملي مشارکت ګوند له حکومت غواړي چې پر اعدام محکوم شوي وسلوال مخالفین ژر تر ژره اعدام کړي. د دې ګوند رئیس نجیب الله کابلی دا خبره نن په کابل کې د ټولنیزو فعالانو په هغې غونډه کې وکړه چې د وسلوال پوځ د ملاتړ په مقصد جوړه شوې وه. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت څه باندې 40 ورځې د مخه 6 تنه وسلوال طالبان چې درې ګونو محکمو په اعدام محکوم کړي وو اعدام کړل. خو د اعدام د طالبانو پرته د یو شمیر نړیوالو بشري بنسټونو غبرګونونه راوپارول، او طالبانو یې د غچ اخیستلو ګواښ هم وکړ. او د افغانستان دفاع وزارت وایي د یو شمیر تصفیوي عملیاتو په لړ کې 110 تنه وسلوال مخالفان د 50 تنو داعشیانو په ګډون وژل شوي، 3 تنه ټپیان او 4 نور نیول شوي. دغه وزارت له خوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه وسلوال په 13 ساعتونو کې په ننګرهار، پکتیا، کونړ، هرات، هلمند او یو شمیر نورو ولایتونو کې وژل شوي. دا او تر دې دمه د افغانستان اړوند مهم خبرونه بهرني خبرونه له فرشتې جلال زی څخه اورئ.
د پاکستان پولیس وایي چې نن په کراچي ښار کې د سړک پر غاړه د بم په چاودنه کې د یو چینایي وګړي په ګډون 3 تنه زخمیان شوي دي. پولیس وایي چې حمله نن سهار وختي شوې ده. د پیښې مسولیت چا نه دی اخیستی. د پاکستان په دې تجارتي ښار کې د فرقې تشدد کې ګڼ شمېر کسان وژل شوي دي او وسله والی حمله وخت نا وخت کیږي. د عراق پوزنن پر فلوجه چې د اسلامي دولت په نوم د وسله والی ډلې د عشتر کنټرول لاندې د تهاجمي عملیات پیل کړل. رپورټونه وایي د فلوجه ښار په جنوبي سیمو کې د درنو چاودنو آوازونه اورېدل کېدل. لږ تر لږه 5000 ملکي کسان شای په فلوجه کې اوسي. د فلوجه ښار زیات اوسیدونکي سنیان دي. دا ښار د عراق د پلازمېنې بغداد لویدیز لور ته په 10 کیلومتر کې پروت دی. د عراق پوځ چې د ایران شیعه ملیشه پیاده ملاتړ کوي او د امریکا په مشرۍ ائتلافي قوای په هوایي حملو بدرګه کوي، د فلوجه ښار د برتنی ولو هڅې تیره اونۍ پیل کړې دي. نن د عراق په فلوجه ښار کې د حکومتي ځواکونو له پرمختګ سره سم په بغداد کې په دریو انتحاري چاودنو کې تر 30 زیات وژل شوي او تر 500 زیات زخمیان شوي دي. پولیس وایي چې دا چاودنې د بغداد ښار په دریو مختلفو سیمو کې شوي دي. سعودي عربستان پر ایران تور لګولی چې د عراق په چارو کې لاسوهنه کوي او ټینګار یې کړی چې د عراق په خاوره کې د ایراني ملیشو شتوالی د منلو وړ نه دی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر ویلي په عراق کې د فرقهیي ویش پر اساس جوړې شوې کړنلارې هلته د فرقهیي تشدد سبب شوي دي. الجوبیر پرون په جده کې د برټانیې د بهرنیو چارو له وزیر فلیپ همون سره په کتنه کې څرګنده کړه چې که ایران په عراق کې ثبات غواړي باید د مداخلې او شاته کېدو تکتیک بند کړي. لوړ رتبه ترکی چارواکي وایي چې انقره او مسکو داسې ستونزې نه لري چې د حل وړ نه وي او اټکل کوي چې دوه اړخیزې اړیکې شای په نږدې وخت کې سمې شي. د ترکیې د صدر اعظم مرستیال او د دولت ویاند نومان کورتولموش نن په انقره کې وویل چې روسیه او ترکیه د دوه اړخیزو اړیکو د قرباني کولو توان نه لري. د دواړو روابط په 2015 میلادي کال کې چې ترکیه د روسیې جنګي الوتکې وویشتې خراب شو. د قرغزستان ولسمشر الماس بیک اتمبایف د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر استعفا ومنله. د دې استعفا دلیل نه دی څرګند شوی. د ولسمشر اتمبایف مطبوعاتي دفتر وایي چې ولسمشر د پلازمینې بشکیک د پولیسو مشر د کورنیو چارو د وزارت سرپرست ټاکلی او له خپلې کابینې غوښتنه کړې چې د وزارت لپاره یې تایید کړي. او د بحرین د استیناف یوې محکمې پر 50 شیعه‌ګانو د ایران حکومت ته د جاسوسۍ په جرم د عمر قید حکم وکړ. څارنوالانو پر نوویل چې محکمې د دې کسانو د استیناف غوښتنه رد کړې ده. پر دوی د نومبر په میاشت کې تور لګېدلی و چې ایران ته یې جاسوسي کړې او د ایران له ایجنټانو سره یې مرسته کوله چې د بحرین د شاهي کورنۍ پر ضد دسیسې جوړې کړي. د فارس خلیج په دې کوچني هیواد کې له 2011 میلادي کال راهیسې چې د شیعه اصلاح غوښتونکو مظاهرې وځپل شوې ناکراری روانې دي. بحرین د اقلیت سنیانو تر واکمنۍ لاندې د اکثریت شیعه‌ګانو هیواد دی. د بحرین محکمې 15 کسان د ایران له انقلابي ګارد سره په همکارۍ مجرم پیژندلي او ویلي دي چې په بحرین کې پر عمل منفیه ځایونو او مالي ادارو د حملو پلانونه درلودل.
زمونږ غاګله ازادي رادیو او ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې افغان حکومت وایي د سولې خبرو ته د ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو د چمتووالي د اعلان هرکلی کوي. متحدو ایالاتو یو ځل بیا له پاکستانه غوښتي دي چې د طالب مشرانو د ځپلو په برخه کې اقدام وکړي. په هلمند کې جګړو بیا زور اخیستی او ځینو خو دې ولایت ته د اضافي ځواکونو استول حیاتي ګڼي.
کچیری رښتیا هم په 30 ساعته کې تازه دمې سرتیری ځانګړي ځواکونه او همدارنګ هوایي قواوې راونه رسیږي، ممکن چې هلمند نور هم د سختو حالات سره مخامخ شي.
په نورو موضوعاتو کې عیني شاهدان وایي چې د کندوز په شاوخوا لویو لارو کې د دولتي مامورینو او سوداګرو ژوند د خپل سر وسلوالو او وسلوالو طالبانو له خوا تر ګواښ لاندې دی.
مخالفین او غیر مسؤول وسلوال همیشه د سړکو باندې راوځي. دولتي چارواکي او څوک چې تجاران دي دا اختطاف کوي او یا هم ترور کوي.
د خبرونه په ورستۍ برخه کې د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې یو نوې برخه او د ازادۍ راډیو 19 پروګرام نیمه نړۍ خبريږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په مخکې د دې خبرونې لومړی موضوع ته د افغانستان جمهوریت ریاست د سولې له بهیر سره د مولا رسول په مشرۍ له طالبانو د جلا شوې ډلې د لیوالتي هرکلی کوي. د جمهوریت ریاست مرستیال ویاند دواخان مینپال ازادي رادیو ته ویل چې د سولې له بهیر سره د مولا رسول یو ځای کېدل به په هیواد کې جګړې راکمې کړي. په همدې حال کې د سولې عالی شورا د دې ډلې له مشرتابه غوښتي دي چې له دوی سره خبرو ته کینی او خپلې غوښتنې مطرح کړي. اجمل تورمن په دې اړه له کابل نور حال راکوي.
د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ وایي چې د سولې له بهیر سره د طالبانو د بیلې شوې ډلې د مشر مولا محمد رسول د یو ځای کېدو تیاری په دغه هیواد کې د جګړې د راکمولو په برخه کې یو مهم ګام دی. د ولسمشر محمد اشرف غنی د ویان مرستیال د واخان مینپال د دوشنبې په ورځ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل چې مولا رسول د طالبانو د یوې لویې ډلې مشر دی چې یو ځای کېدل به یې له حکومت سره د دواړو خواوو په ګټه وي. مینپال یو ځل بیا له وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي، که نن د ملا منصور په شان به په پردۍ خاوره کې د پردیو په خدمت کې ووشل شي.
ملا رسول ډله یو لوی ډله ده چې د افغانستان په اکثر ولایتونو کې دوی فعالیت لري، خاصا په جنوب او غرب کې. د افغانستان حکومت ټولې هغه ډلې شي سولې ته لیوالتیا ولري، که افراد وي او که ډلې وي ورته شراغلاست وایي، او دا د دوی په خیر باندې ګڼي، دا د افغانستان د خلکو په خیر باندې ګڼي.
د برېټانیا ډیلی میل ورځپاڼې اوس لیکلي چې د طالبانو بیلې شوې ډلې د افغانستان د سولې له بهیر سره لیوالتیا ښودلې ده. ورځپاڼې ویلي چې د مولا رسول مرستیال مولا عبدالمنان نیازی چې د افغانستان په جنوب کې شاوخوا 200 خپلو کسانو ته وینا کوله، ویلي چې د دوی شرط د سولې له بهیر سره د یو ځای کېدو لپاره دا دی چې اسلامي شریعت نافذ او بهرني ځواکونه له افغانستان ووسی. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ وایي چې په افغانستان کې شرعي قانون نافذ دی، او که چیرې د طالبانو نور شرطونه له اساسي قانون سره په ټکر کې نه وي و به منل شي. د طالبانو د مخکینی مشر مولا محمد عمر تر مړینې وروسته طالبان په دوو برخو وویشل شول، چې د یوې ډلې مشر مولا اختر محمد منصور او د بلې مولا رسول وټاکل شو. د مولا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو ډله په څو جنوبي او جنوب لوېدیځو ولایتونو کې ډېر پلویان لري. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د سولې له بهیر سره د طالبانو د دغه ډلې د یو ځای کېدلو تیاری کولای شي. د ملاحبت الله په ګډون نورې مخالفې ډلې هم دغه بهیر ته وهڅوي. د یاد شورا مرستیال عبدالخبیر اوخچون د ملا رسول له ډلې وغوښتل چې د خپلو غوښتنو د مطرح کولو لپاره د خبرو میز ته کښېني.
موږ دغه اعلامیه او دغه اقدام په نیکپالی وګورو او هرکلی وایو، او دغوی د خپل وطن ده، د خپل ملت ده، د خپل حکومت نه حکومت ده. موږ او د افغانستان خلکو ټول به هرکلی کوو ان شاء الله. د په خبرې اترې باندې ټول هغه شرطونه کېږدي، ټول هغه چې مطلبونه لري
تر دې د مخه د ګلبدین حکمتیار په مشهد اسلامي حزب ګوند حکومت سره د سولې خبرو ته ناست وو. د سیاسي چارو شمیر افغان کارپوهان وایي چې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د حکومت سخت دریځ او بیا د طالبانو د مشر مولا اختر محمد منصور وشل کېدل د وسلوالو طالبانو په موقف اغیز کړی دی. له دغه کارپوهان له ډلې یونس فکور په دې نظر دی چې طالبان او پلویان اوس د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې تر سخت فشار لاندې دي، نو ځکه یې د سولې خبرو ته زړه ښه کړی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې افغان حکومت وایي د سولې خبرو ته د مولا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو له طالبانو د جلا شوې ډلې د چمتووالي هرکلی کوي. تاسو څه فکر کوئ چې د مولا محمد رسول په مشرۍ طالبان به د سولې پر بهیر که چیرته د سولې خبرې له هغو سره وشي او بریالی شي، دا به په افغانستان کې د سولې پر راوستو مثبت اغیز وکړي؟ په پام کې ونیسئ چې له دې مخکې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هم ویلي دي چې د سولې خبرو کې هم د اوس عملا له چارواکو سره ګډون لري، او تر اوسه پورې که څه هم د دوی وروستۍ موافقه نه ده لاسلیک شوې، خو د سولې خبرې ورسره روانې دي. نو که تاسو د مولا رسول په مشرۍ د طالبانو د ډلې د سولې له بهیر سره د یو ځای کېدو په اړه کوم خاص نظر لرئ، د افغان بی سیم په 1918 شمیره اس ام اس کړئ. په همدې خبرونه کې به یې مونږ له اوریدونکو سره شریک کړو.
د افغان بی سیم مخابراتي شرکت ګډون کوونکی د ازادي راډیو خبرونې د موبایل ټلیفون له لارې اوریدلی شي.
که د افغان بی سیم شرکت ګډون کوونکی یاست، 1899 دایل کړی، د ازادۍ رادیو تازه خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه واورئ.
د امریکا متحده ایالات له پاکستان غواړي چې د طالبانو د مشرانو د ځپلو په برخه کې نور اقدامات وکړي. د خبرې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان دی، یو خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې وکړي چې وی پختل په افغانستان کې مشتو امریکایي ځواکونو د پاکستانی طالبانو د مشر مولا فضل الله چې ویل کېږي په افغانستان کې دی د مخه کولو لپاره تر اوسه څه کړي دي. اسلام آباد وروسته له هغه چې د طالبانو په خوانی مشر مولا اختر محمد منصور په بلوچستان ایالت کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په برید کې ووژل شو، پر واشنگتن د دې حمله په خاطر انتقاد وکړ او هغه پر خپل ملي حاکمیت تیری وبل. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوری اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان مارک تونر د یو پاکستانی خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې پاکستان هڅه کوي د پاکستانی طالبانو د تحریک مشر مولا فضل الله چې ویل کېږي د افغانستان په خاوره کې دی په نښه او هغه ونیسي، امریکا په دې برخه کې تر اوسه څه کړي وویل؟ امریکا له پاکستانه غواړي چې ترورستان په تېره بیا د طالبانو مشران وځپي. اسلام آباد د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د وروستي برید په خاطر چې په ترڅ کې د طالبانو پخوانی مشر مولا اختر محمد منصور د پاکستان په بلوچستان ایالت کې ووژل شو، پر واشنگتن په غوسه شوی او دا برید د پاکستان پر ملي حاکمیت تیری ګڼلی دی. که څه هم له ډېرې مودې راهیسې افغان حکومت له پاکستان او دغه راز له خپلو نړیوالو متحدینو غوښتنه کوله چې د طالبانو د مشرانو په وړاندې چې په پاکستان کې اوسي جدي اقدامات وکړي، خو دا لومړی ځل دی چې امریکا د هغوی په وړاندې د پاکستان په خاوره کې اقدام کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان مارک تونر د تیرې جمعې په ورځ په واشنگتن کې په یو خبری کانفرنس کې د پاکستانی خبریال دا پوښتنه چې امریکا د فضل الله د نیولو لپاره تر اوسه څه کړي بې ځوابه پرېښوده. دا واضح ده چې موږ له افغانانو سره په افغانستان کې له نږدې همکاري مخته وړو او هغه به دوام وکړي، خو له پاکستان هم غواړو چې د ترورستانو په تېره بیا د طالبانو د مشرانو د ځپلو لپاره اقدام وکړي. پاکستانی چارواکي وایي چې د پاکستانی طالبانو د تحریک مشر مولا فضل الله په 2001 میلادي کال کې چې د پاکستان پوز د هغه په قوي مرکز سوات کې عملیات وکړل افغانستان ته تښتېدلی او له هغه مهال رئیس په کونړ ولایت کې چیرې پټ دی. د پاکستان دفاع وزیر ورته تور بیا ولګاوه چې پاکستانی طالبان په افغانستان کې پټن ځایونه لري خو نړیوالې پر ضد اقدام نه کوي. یوې پاکستانی ورځپاڼې تېره ورځ د خواجه آصف له قوله وویل چې وایي د پاکستانی طالبانو تحریک په افغانستان کې مرکزونه لري او د امریکا په ګډون هیڅ نړیوال قدرت د هغو پر ضد اقداماتو ته لیوال نه دي. خو د افغانستان جمهوری ریاست د خواجه آصف دغه ادعا رد کړه. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل د ترورستانو په اړه د افغانستان د حکومت دریز واضح دی او هغه دا چې ترورست ښه او بد نه لري او دا هیواد په هیڅ عنوان د ترورستانو ملاتړ نه کوي.
اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. اجمل تورمان د کابل د نن چاپ ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې کوم مطالبه خبره کړې دي.
کابل چاپ یو شمیر ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د طالبانو د وژل شوي مشر مولا اختر محمد منصور او پاکستان، ایران او روسیې سره د اړیکو په تړاو ځینې مطالب چاپ کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په دې عنوان یو مطلب چاپ کړی دی، د طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور په تهران کې څه کول. په مطلب کې راغلي چې د رپورټونو له مخې تیر کال د ایران لخوا طالبانو ته د پیسو د مرستې خبرونه ورکړل شوي دي چې د لیکونکي په باور ښایي هدف یې د اسلامي دولت داعش مخه ډپ کول وي. د مطلب لیکونکي وړاندې لیکلي د ایران او طالبانو د اړیکو بل دلیل ښایي دا وي چې طالبان غواړي په پاکستان کې د پټنځایونو د جوړولو تر څنګ په ایران کې هم پټنځایونه پیدا کړي. په مطلب کې راغلي کچیر ایران طالبانو ته د پیسو ورکړه دوامدار کړي، دا به په افغانستان کې بې سواتۍ ته لمن وهل وي. سرنوشت پلواکي ورځپاڼې هم په همدې تړاو یو مطلب پور کړی چې پکې د طالبانو د بیلې شوې ډلې دی وغړي مولا نیازی له خوا لیکل شوی چې مولا منصور او مولا هبت الله په هلمند او زابل کې د ازبکو خلاف عملیات د روسیې او ایران په غوښتنه وکړل او له دې لارې په میلیونونو ډالر ترلاسه کړل. په مطلب کې وړاندې راغلي چې د مولا نیازی خبرو ته په پام سره داسې ښکاري چې په وسطوالو طالبانو کې د روسیې او ایران نفوذ ډیر شوی دی او د دغه سیاست یو لامل هم د منځنۍ اسیا په لور د داعش او یا ورته بلې ډلې تر نامه لاندې د جنګیالیو د صادرولو په تړاو د امریکا مبهم تحرکات دي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپله نننۍ ګڼه کې لیکلي چې پاکستانی میجر د مولا منصور د شناختي کارت تصدیق کړی و. په مطلب کې راغلي چې د پاکستان امنیتي چارواکو ویلي دوه کسان نیولي چې د طالبانو د وژل شوي مشر مولا اختر محمد منصور لپاره یې د اسنادو په جوړولو کې مرسته کړې ده. په مطلب کې د نړیوالو رسنیو په حواله راغلي چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویان سرفراز حسین ویلي چې په نیول شویو کسانو کې یو کس عزیز احمد نومیږي. په مطلب کې د بی بی سی د اردو برخې د راپور په اساس دا ښودل شوی چې عزیز احمد د پاکستان د لیوزنومي امنیتي قواو میجر و، هغه کس چې د ولی محمد په نوم سړي د شناختي کارت تصدیق کړی و. په مطلب کې وړاندې راغلي چې د طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور چې د امریکا د بي پيلوټ الوتکې په عمله کې وژل شوی دی، له جیب څخه یې په خپل عکس د ولی محمد په نوم پاکستانی شناختی کارت او پاسپورت موندل شوی دی.
ویل کیږي چې په تیرو دو شپو کې د لشکرګاه او اړوند ولسوالیو پر امنیتي کمربندونو د وسلوالو سختې حملې روانې دي. په دې اړه راپور څو شپو کې راځي، خو تر هغه مخکې په کابل ښار کې د دارلمان مڼې د بیا رغولو چارې نن رسمن د ولسمشر محمد اشرف غنی په حضور کې پیل شوې. د دې مڼې د بیا جوړولو د کمیسیون مشري د افغان ولسمشر په غاړه ده او د کابینې یو شمېر غړي هم پکې شامل دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان د کابل سټوډیو معلومات راکوي.
بلې تکل صاحب، لکه چې تاسو وویل، نن په رسمي ډول د دارلمان د تاریخي ماڼۍ د بیا رغولو چارې پیل شوې. د دغه چارو د پیل لپاره د همدغه ماڼۍ په سالون کې مراسم نیول شوي و، چې په دې مراسمو کې د کابینې غړي اجرایي رئیس عبدالله عبدالله همدارنګه ولسمشر ګډون درلود. ولسمشر وویل چې دغه تاریخي ماڼۍ به په پخواني عظمت، شان او شوکت لرغونتوب چې پخوا یې درلود دا جوړیږي، او همدارنګه بودیجه د افغانستان د ملي بودیجې نه ورکول کیږي. د ښار جوړونې وزارت همدغه چارې پر مخ وړلې. خبریالانو ته وویل چې دغه ماڼۍ به 15 کلونو پورې د بیا رغونې چارې بشپړې شي، او په دې به 14 میلیونه امریکایي ډالر مصرف راسي. البته ده وویل چې دغه مصرف نهایي نه ده، کېدای شي که چارې نورې هم وځنډول شي، یا کېدای شي هغه بررسي سمه نه ده سوې، که چېرې نور بررسي هم وشي زیاتې پیسې ورته په پام کې نیول شوي دي. دوی وایي چې دغه بیا رغونې چارې چې کله بشپړې شي په دو برخو ویشل کیږي، چې یوه برخه به سالونونه وي، هغه نړیوالې غونډې کانفرنسونه دغه به نیول کیږي، بهرنیان ملمنو لپاره به د ملمسونو جینه یي، او دومه برخه به هم موزیم هغه لرغونی تاریخي اثر چې د منلا خان د وخت دی راپات نور زیات قیمتي ارزښتونه لري، په همدغه موزیم کې به یکودل کیږي تر څو بهرنیان راس لا دې سالونه لیدنه وکړي. عبدالله عبدالله په همدې مراسمو کې ول چې افغان حکومت شمن د تاریخي ځایونه چې لرغونتوب لري، او افغان حکومت همدارنګه خلکو ته ډیر زیات اهمیت لري، حکومت مسمم د چې دغه بیا ورغوي او چارې سلنه نه پیل شي. دغه چارې په ولایتونو تم غزول کیږي، په نور ولایتونو کې چې هلته تاریخي ځایونه دي او په دې جنگ جګړو په دوران کې لمنځه تللي دي دغه بیا رغول کیږي. تکل صاحب د یادونه وړل چې د ترلا د لمن تاریخي ماڼۍ د کابل په غرب کې پرته ده، دا د شاه امان الله خان په وخت کې جوړه شوې ده. د بهرنیانو له خوا البته فرانسویانو هم کې برخه درلودله، او خپل کارکوونکي افغانانو په 50 کلونو کې جوړه شوې، او د خپل وخت تر ټولو عصري او ماډرن ودانۍ و چې په سیمه کې موقعیت لري. بلې تکل صاحب،
ډېره زیاته مننه. قدر من اوریدونکو، له کابل د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان و چې د دارلمان مڼې د بیا رغولو د چارو د رسمي پیل په اړه معلومات راکول.
ازادۍ راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادۍ راډیو.
د هلمند ولایتي شورا خبردارای ورکوي چې کدی ولایت ته اضافي سرتيري او هوایي ملاتړ و نه رسیږي، خای لشکرګاه خر سقوط وکړي. ویل کیږي په تیرو دوه شپو کې د لشکرګاه او اړوند ولسوالیو پر امنیتي کمربندونو وسلوالو طالبانو سخت حمله پیل کړي چې لسګونه افغان سرتيري پکې وژل شوی او ټپیان دي. د محل په لشکرګاه کې خلک نارامه دي، او هر خوا د افغان ځوانکونو ټانکونه تر سترګو کیږي. پر لشکرګاه د وسلوالو حملو ولې بیا زور اخیستی؟ د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دای په یو ځانګړي راپور کې دې موضوع ته کتنه کړې.
لشکرګاه ته په نږدې سیمو کې پر امنیتي کمربندونو ګڼ شمېر وسلوال راټول شوي دي، او د وډو مشپې رئیس د افغان ځواکونو پر امنیتي پوستو ډله ییز بریدونه کوي. د لشکرګاه اوسېدونکو دوی پوره شپې د توپونو او لویو چاودنو له امله خوب نه دی کړی. د ښار پر عمومي واټونو او د ایمرجنسي روغتون پر شاوخوا د افغان ځواکونو ډېر رینجر او هموي ټانګونه تر سترګو کیږي. ویل کیږي په تیرو دوه شپو کې د ملي اردو او ملي پولیسو لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، خو حکومتي مسؤولین بیا یوازې د لسو سرتیرو د ټپ کېدو خبر ورکوي. د هلمند ولایتي شورا رئیس کریم اتل وایي که چیرې د لشکرګاه او مرکزي ولسوالیو د ساتنې په موخه تازه دمې سرتیري ونه رسیږي، او په هوایي برخه کې د افغان ځواکونو ملاتړ ډیر نه سي، لشکرګه او په هلمند کې پاتې سیمه په اته څلور ساعتونو کې سکوت وکړي.
دا د هلمند جګړه ډیره دی جګړه دی بللې ده کچیر مشته په دې لندو وختونو کې یعنی په ساعتونو باید وای مشته هوایی ځواک راوونه رسیږي د نورو ولایت څخه د مرکز څخه کومک راوونه رسیږي کیدای شي چې د هلمند ولایت او لشکرګه شهر د ډیر سخت حالات سره مخامخ سي او ډیر سخت عواقب به ولري. موږ دغه وضعیت اوس داسې تحلیلو چې کیدای شي چې موږ ډیر مقاومت وکړو او موږ ملي امنیت تیز واکونه ډیر وتوانی جنو اته څلوېښت ساعته به نور دا ولایت وساتي. که چیرې په اته څلوېښت ساعتو کې زموږ سره صحیح همکاري ونه سي مرکزي حکومت صحیح توجه ونه کړي موږ ته هغه لازم امکانات او هغه وسایط او وسایل چې ضرورت دي د جنگ ساحو ته راونه رسیږي کیدای شي چې موږ د هلمند ولایت په مکمل ډول د لاسه ورکړو.
د پولیسو یوې سرچینې چې د نوم نه ښودلو په شرط یې د ازادي راډیو سره خبرې کړې وویل په تیرو دوو شپو کې د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې اتلس پولیس وژل شوي پنځلس ټپیان دي. سرچینې وویل د نادالي په شاول کې وړمه شپه اوولس نور پولیس هغه مهال ووژل شول چې ګڼو وسلوالو پر یو شمېر امنیتي پوستو بریدونه وکړل او سیمه یې په خپله ولکه کې راویستله. ویل کېږي په دې بریدونو کې اووه پولیس ټپیان شوي او اته نور لا درکه هم دي. د هلمند والیویند عمر ځواک د افغان ځواکونو مرګ ژوبله تاییدوي خو په هغه شمېره نه چې ازادي راډیو ته د پولیسو یو شمېر سرچینو ورکړي دي. عمر ځواک وویل د تازه پیل شوو جنګونو د مهار لپاره نظامي پلانونه جوړ کړي دي او یو شمېر سیمو ته تازه دمې سرتیري هم استولي دي. ځواک د دولت د وسلوالو مخالفینو لور ته د اوږدو تلفاتو یادونه وکړه خو دقیقه شمېره یاد نه کړه. خو په نادلي او ګرشک ولسوالیو کې ځینې سرچینې وایي وسلوالو ته هم تر بل هر وخت دا ځل ډېر مرګ ژوبله اوښتې ده خو د کره شمېرو په موندلو کې بریالی نه شوم. د راپورونو له مخې د هلمند په نادلي نهر سراج مارجه او ګرشک ولسوالیو کې نږدې په یوولسو بېلابېلو سیمو کې د تیرو دوو شپو راهیسې توده جګړه روانه ده او دمګړۍ په سلګونه افغان سرتیري د تیرو دوو اونیو راهیسې په مارجه ولسوالۍ کې د وسلوالو په ضد په عملیاتو بوخت دي. په مرجه کې د وسلوالو په ضد د روانو عملیاتو د پرمختګ په اړه هم زده او نکیز راپورونه ورکول کیږي. سوال دا دی چې ولې تر شپږ میاشتې وقفې وروسته د وسلوالو بریدونو زور واخیستی؟ د امنیتي چارو کارپوه عبدالتواب قریشي وایي افغان ځواکونو دغه فرصتونو څخه سالمه ګټه پورته نه کړه چې د جګړې د نوي فصل تر پیل د مخه درلودله.
دلته دوی غفلت هم ډېر زیات وکړي په دې خاطر باندې غفلت وکړي دغه وخت کې چې تاریخ ټولېدله موږ دوی ته څو ځلې وویل چې ستاسو دغه موقع ده د موقع څخه استفاده وکړي طالبان ټول تللي دي نشته تاسو پر دوی باندې حمله وکړي د دفاعي حالات څخه ووځي ولیکن دوی تر اوسه پورې هم د دفاعي حالات څخه نه دي وتلي دوی په دفاعي حالات کې دي نو هغه خود به خود مورال پیدا کړي او په دوی باندې د هرې خوا څخه حمله شروع کړي چې ډېر زیات پیشرفت هم کړی دی. اوس د دولت لپاره دا په کار ده چې تازه دمې سرتیري رښتیا هم ډېر اړتیا ده په هلمند کې باید تازه دمې سرتیري راوستي تر څو پورې چې د لشکرګاه او د اړوند سیمو څخه دفاع وکړي. کچیرې رښتیا هم په اته څلوېښت ساعته کې تازه دمې سرتیري کومندو او یا ځانګړي ځواکونه او همدارنګه هوایي قواوې راونه رسیږي ممکن چې هلمند نور هم د سختو حالاتو سره مخامخ شي.
د لشکرګاه اوسیدونکو او د ولایتي شورا وکیلان په داسې حال کې د دې ښار د احتمالي سکوت له امله ورخطا دي چې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت مسؤلینو د افغان ځواکونو سره د سیمو د ساتنې او هر ډول ملاتړ ډاډ ورکړی وو. ویل کېږي په هلمند کې نږدې دوه دېرش زره افغان سرتیري شتون لري چې د چارواکو په خبره د تیت یا پاشل شوي جګړې له امله نسي کولی پر وخت او ډېر ژر ټولو سیمو ته ځان ورسوي او د وسلوالو د پرمختګ مخه ونیسي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه بیا بکرم په لابشای وانه یا په دالاس وانه
و بنلرو موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د اوبو بندوبست
په لاس کې
نیو. ازادي رادیو 1226 نوی منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ازادۍ راډیو د سهار له و د مازیګر تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. د مازیګر په اوو بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. د ماښام له اوو د سهار تر اوو د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له اوو د ماښام تر اوو ازادۍ راډیو واورئ او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. دا وخت د ماسپښین 2:30 دي. فرشتې جلال زی ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
په کابل کې نن د دارلمان ماڼۍ د بیا رغونې کار پیل شو. جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په دې ارتباط په ځانګړو مراسمو کې وو او د هغو ملکیتونو په اړه یې اندېښنه څرګنده کړه چې قانوني مسؤلیت نه لري. په افغانستان کې د ملي مشارکت په نوم ګوند د افغانستان له حکومت غوښتنه کړې ده چې هغه کسان چې د حکومت مخالفین دي او په اعدام محکوم شوي باید ژر تر ژره اعدام سي. د افغانستان حکومت لږ تر لږه شل ورځې مخکې شپږ تنه وسله وال طالبان اعدام کړل. د پاکستان په کراچي ښار کې نن د سړک پر غاړه د بم په چاودنه کې د یو چینایي وګړي په ګډون درې تنه زخمیان شوي دي. په بغداد کې نن په دریو انتحاري چاودنو کې تر شل تنه زیات وژل شوي او لږ تر لږه 50 تنه زخمیان شوي دي. پولیس وایي چې دا چاودنې نن د بغداد ښار په دریو مختلفو سیمو کې وشوې. د ترکیه د دولت ویاند وایي چې انقره او مسکو داسې ستونزې نه لري چې د حل وړ نه وي او اټکل کوي چې دوه اړخیزې اړیکې شایي په نږدې وخت کې سمې شي. د ترکیه د صدراعظم مرستیال او د دولت ویاند نومان کورتولموش نن په انقره کې وویل چې روسیه او ترکیه خپل دوه اړخیز روابط نشي قرباني کولای. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر پر ایران تور لګولی چې د عراق په چارو کې لاسوهنه کوي او ټینګار یې کړی چې د عراق په خاوره کې د ایراني ملیشو شتوالی د منلو وړ نه دی. او د عراق پوځ نن پر فالوجه چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش تر کنټرول لاندې د تهاجمي عملیات پیل کړل.
اوس هم مرزیه احمدزی اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت مسؤلین وایي چې د 1395 کال تر پایه به د هیواد په شپږ ولایتونو کې په معیاري ډول اته سړې خونې جوړې کړي. د دغه وزارت بیان لطف الله راشد نن ازادي راډیو ته وویل چې په لومړي سر کې درې سړې خونې په کابل کې ګټې اخیستنې ته سپارل کیږي او بیا وروسته 5 نورې سړې خونې په کندهار، هرات، ننګرهار، کندز او بلخ ولایتونو کې جوړیږي. نوموړي وویل چې له دوه کلونو راهیسې د سړې خونو پر جوړولو کار روان دی. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي چې د کرنیزو محصولاتو د ښې ساتنې په هدف سړې خونې جوړیږي. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې صنعتي پارک نشته او افغان سوداګر په غیر معیاري ځایونو کې سوداګریز فعالیتونه مخته وړي. د دغې خونې رئیس نصیر عالمیار د دوشمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له اوو کلونو څخه مخکې په پکتیا ولایت کې د صنعتي پارکونو لپاره زر جریبه ځمکه ورکړل شوې خو پکې کار نه دی شوی. نوموړی وایي چې دغه موضوع یې په کراتو له مرکزي حکومت سره شریکه کړې خو غور پرې نه کیږي. د پکتیا د سوداګرۍ خونې رئیس عالمیار وایي چې اوس مهال په دغه ولایت کې 21 فابریکې په غیر معیاري ساحو کې فعالیت کوي. په دغه فابریکو کې پوډر، مالګه، چپس او ځینې نور خوراکي توکي تولیدېږي. په شمال ختیځ زون کې د باغدارۍ او مالدارۍ څنګه مسؤلین وایي چې په دغه زون کې یو شمېر زیاتو ښځو ته ډېر کاري فرصتونه برابر شوي دي. په شمال ختیځ زون کې د باغدارۍ او مالدارۍ څنګه مسؤل محمد غلام یاخیل ازادي راډیو ته وویل چې دغه ښځو ته د وړو او متوسطو باغچو، مرغداري او لبنیاتو په برخه کې کاري زمینې برابرې کړې دي. د ښاغلي ملا خیل په خبره دوی هڅه کوي چې د دغه ښځو کورنۍ تولیداتو ته بازار موندنه وکړي. ملا خیل وایي چې دغه ښځې اوسمهال د خپلو کورونو په اقتصاد کې ونډه لري. او د شزاده سره د صرافانو ټولنې د معلوماتو لمخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 90 پوله، یو یورو 50 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 25 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ او 80 پوله، او زر پاکستاني کلدار 649 افغانۍ.
قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې د یو کلی زرغغونه د رادیوي ډرامې یو نوې برخه او ورپسې نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی 19 پروګرام خپریږي. خو له هغه مخکې
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
احسان الله له خوست لیکي، زما نظر دا دی چې د ملا رسول ګډون د سولې په بهیر کې په افغانستان کې څلوېښت په سلو کې جګړې راکمولی شي. یوسف له خوست له ولایت څخه لیکي، افغان حکومت باید د سولې خبرې له طالبانو سره نه بلکې له پاکستان سره وکړي، ځکه چې پاکستان طالبانو ته مشورې ورکوي. ضیاءالرحمن لیکي، د ملا محمد رسول چې له افغان حکومت سره سوله وکړي دا یو نیک خبر دی. یار بادشاه اصالت له خوست لیکي، طالبان نور باید په دې پوه شي چې موږ د چا لخوا وژل کیږو، او هغه څوک چې افغان وي او د افغان بچی وي نو له افغانانو وروڼو سره سوله کوي، او هغه چې د افغان بچی نه وي او د پردو زامن وي د پردو لپاره جنگ پر مخ بیایي. مامور باز شیرزای لیکي، د ملا محمد رسول ډلې د سولې خبرو سره یو ځای کېدل به طالبان سخت کمزوري او یوازې کړي، او د دوی د یوازېتوب په وجه به نور طالبان مجبور شي چې سولې ته غاړه کېږدي. فیض محمد فیض له کندهار لیکي، د ملا محمد رسول د ډلې یو ځای کېدل د افغانستان د دولت سره به د تروریزم جرړې له بېخه وباسي. او نقیب الله حق دوست له هلمند لیکي، د طالبانو د جلا شوې ډلې مشر ملا محمد رسول اخند به په سول کې پرمختګ رامنځته کړي، او نور طالبان به هم سولې ته وهڅوي. اوس هم قدرمنو اوریدونکو پام وکړئ، د یو کلی زرغغونه د راډیو ډرامې نوې برخه ته.
یو کلی زرغغونه،
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو واوریدل چې نور محمد او ناصر له جمیل او سعید نه ګیله من دي. اوس راځي واورو چې نفیسه په کوم دلیل د ځینو کسانو لخوا زورول کیږي.
الله زوري، هغه د معلم راغله.
انجونو ولی بلاړی استي؟ درځی چې نو وخت شو.
السلام علیکم معلم صاحب.
وعلیکم السلام معلم صاحب، راځی چې زلار شو. درځی چې زو زم مدیر ته ورزم چې کارونه می خلاص کوم او له خیره معلمه شم.
کاش کې زموږ معلمه شي.
وګورم چې مدیر څه وایي. هوا هم ډیره ګرمه شوې ده. پام کوئ چې ګرمي کې ونه ګرځئ، او د بازار خراب شایان هم ونه خورئ چې ناروغه بشئ.
ښه معلم صاحب، مور مې راته وویل چې بازار کې څه ونه خورئ.
آفرین لورې، د مور خبره دې اوره. درسونه مو سم وایې؟
هو، زه خپل درس ښه وایم، کورنۍ دنده مې لیکم.
آفرین لایقې نجلۍ. کور کې خپلې مور سره کار کوي؟
هو معلم صاحب، کور کې لک لک کار کوم. مور مې وایي اول دې درس وایه بیا ته کور کار وکه.
زما د مور خو درس ویل ډیر خوښیږي، اما ته وایي ته دې خپل درس وایه زه کار کوم.
انجونو لږ زر زر راشئ چې ناوخته شوه. زه مې درې ته ځم چې مدیره چیرته لاړه نشي.
زورې لږ را تیزه شه، زه نن ملي سرود په فایل کې وایم، که ناوخته شي بیا مو نه پرېږدي.
دې ښځې ته ګوره، اوس زموږ د کلي ښځې معلمانې شوې، اوس نو ښه شو.
معلم صاحب تاسو څه وایي؟
پرېږده چې ووایي، اسې مفتې خبرې دي.
او که خبرې کول هم تلیفون غوندې وای چې لا رسنۍ نه یې پیسې ګرځولې، بیا به هېچا هسې خبرې نه کولې.
زموږ په کلي کې خو لا تر اوسه کومه ښځه معلمه شوې نه وه. دا یې لا پسې څه رقم ښځه ده.
دا کاکا څنګه بېکاره پاتې ده؟
عجب خلک دي. ناری نه خپل کور کې کینی خپل خزه کار ته لیږي تو بخده
باشم صاحب دا سره ولې خلک زوري
زر زر راشي د چی خبري وکي
لږ د سم ناراضي دا د مکتب ته نږدې یو دکان دی لام دې ځای سپینې ورقې اخلم درځم
ښه حاجرې ترورې راځه تختې ته
څه ولیکم
ولیکه چې درس ویل زما خوښېږي
ښه معلم صاحب لږ یې کرار کرار ووایه معلم صاحب زه تر اوسه دومره لایقه شوې نه یمه ولې خاندی ما غلا تر اوسه څه شی لیکلی نه دي
داسې دې له ډاره معلم صاحب وویل لکه چې هېر دې شي چې زرلښته د انګور ده
ښه ترورې ولیکه درس ویل
درس ویل
زما
زما
خوښېږي
خوښېږي
آفرین اجرې ترورې ډېر ښه دې ولیکه خو د درس په ځای دې داس ولیکه
وی درې مې الف غوندې لیکلی ښه نو آفرین چې دومره مې لیکلی ده
اجرې ترورې زه لږ ته خو کومه جزا نه درکوي چې دومره ورختای که بل څوک وایې ښه جزا مې ورکوله
نه ګل پرې ما تر اوسه هېچا ته هم جزا نه ده ورکړې او نه یې ورکوم ښه شفیقې ته راشه
او نجونو لږ نقل راکوي زه هم دومره لایقه نه یمه
نقل اخیستونکی او نقل ورکوونکی
دواړه ناکامه دي
شفیقې ولیکه چې سلام اچول ثواب لري
وی څومره آسانه سلام اچول ثواب لري
آفرین شفیقې ته چکچکی وکړي
زرلښتې ما مخکې د سلام اچولو په هکله د ټولنیزو مسایلو کتاب کې یو څه ولوستل
اوهو نن خو د هماغه کتاب وارم دی ته هغه کتاب راکړه ګلپري
دغه دی انت راواخله
دا لومړۍ پاڼه یې وګورم اوهو د سلام اچولو په هکله لیکل شوي چې سلام اچول یو له مهمو ټولنیزو آدابو څخه دی
هو زرلښت جانې پرېږده چې سلام اچول ډېر ښه دي د خدای داد خبره زړه دې بد مه شه هسې خو یې نه دي ویلي چې اول سلام پسې کلام
هو ګلپري سلام او پوښتنه د دوو کسانو ترمنځ مینه او محبت زیاتوي
هو کشران باید مشرانو ته سلام واچوي که نه زرلښتې
شفیقه جانې که ته کوم کشر ته سلام واچوې دا نو کومه بده خبره ده
نه خو زه وایم
ته به فکر کوې که ته کشرانو ته سلام واچوې ته به کشره ښکاره شې خو هغسې نه ده
هغه ورځ خدیجې کره تللی وم د لوره هغه یتیمو ماشومان ته یې داسې بدې خبرې کولې چې توبه د لوره کوچنۍ لورې ورته سلام واچوه دی ورته مرګ او درد ویل
د هغه یتیمانو پلار خو ځمکې درلودې ولې ملنګ حق نه ورکوي جان هغه خو شکر غټ هلک دی
څه وایم زرلښتې نه پوهېږم چې ملنګ به ورسره څه وکړي
خدای دې د نیکۍ هدایت ورته ورکړي ما هم چې خپل حق له ترې اخیسته ډېرې لانجې مې ولیدلې
او رښتیا وایې وله
ښه خیر ګلپري ته درس یو وارې له مخې ووایه
ورونو شکر دی چې زموږ د کلي اکثره خلک یو لاس او یو نظر دي دا دی یو ښه مسلمان خاصیت دی
بالکل خبر
دا د بټۍ موضوع خو کومه وړه خبره نه وه د خدای په فضل او ستاسو ګډ کار په برکت دا ستونزه حل شوه
مولوی صاحب کومه ستونزه حل شوه خلکو ته نورې ستونزې هم جوړې شوې یوه مړۍ ډوډۍ چې وه هغه هم له خلکو واخیستل شوه
ملنګه زه دې بدمشه لکه چې په بټۍ کې له عبدالسلام سره شریک وې که څنګه
خدای دادا د ملنګ وریرونه په بټۍ کې کار کوو اوس بیکاره دي ملنګ د همدې لپاره اندېښنه کوي
ملنګه وروره د کلي خلکو خو په بټۍ کې کار یې کوو خو بټۍ ښځې کې نه وه خلک ورسره په عذاب ول
مولوی صاحب زه یو دکاندار یم څو سره عیال خپله لرم د لالا مې هم څلور اولادونه راله غاړې دي
ملنګه که جان هغه لږ مشر دی خوره ورونه خو یې کوچني دي دومره خو نه دي چې بټۍ کې کار وکړي
جمیله جوان چی تریخ شی بیا کشرا و مشر نلری کشرانم باید کار وکی مشرانم
ملنگ جانا عبدالسلام ته به ووایو چې بټۍ له کلي لرې جوړه کړي مونږ او تاسې به هم په جوړولی کې ورسره حشر وکړو
ملنګه زړه د بدمشه کمې ځمکې خو نه لرئ ته خو کار نشئ کولی د وریرونو حق دې وربیل که پرېږده چې هغوی کار وکړي ته به یې له جنجاله خلاص شي
دا خدای داد هم ښې خبرې کوي رښتیا وایي ستاسو په ځمکې کې وریرونه دې هم حق لري
ملنګه وروره چان هغه اوس زلمی دی دزمکو حق ور بیل کا چې خپل کار وکي
جمیل رښتیا وایي په اسلام کې د یتیمانو د مال په حق لراغلی او ټینګار هم پېښوی دی ویل شوي دي چې د یتیمانو د مال ورکولو لپاره هغوی وګورئ چې بلوغ ته ورسېده مال یې ورکوئ
رښتیا وایي جان هغه خو زلمی دی قدی نامه خدا زما په اندازه دی
نه نه ما د بلوغ نه مطلب یوازې د قد او د وجود غټوالی نه دی باید هوښیارتوب یې هم په پام کې ونیول شي چې وکولی شي خپل مال او کورنۍ وساتي
جان هغه خو ښه هوښیار هلک دی مولوي صاحب تل ښې خبرې کوي
هغه هر چا ته غوړې غوړې خبرې کوي عادت یې دی
ملنګه وروره په ځمکه کې خو حق لري حق یې وربیل که خپله پوهېږي او کار یې
ته څه وایې جمیله هغه څومره ځمکه ده چې زه یې په دوو برخو وویشم بیا هغه مصرف چې ما پې کړی هغه څنګه کیږي
ملنګه یتیمانو باندې پام کول او حق یې ورکول واجب دی خو قرآن کې راغلی زه به درته معنا ووایم د یتیم مال ته مه نږدې کیږئ مګر په ښه طریقه یعنی چې د هغوی په خیر او صلاح وي
بې شکه مولوي صاحب قربان شم د اسلام له دینه چې موږ ته یې سمه لاره ښودلې ده
دا خو زموږ د کور خبره ده زه خپله پوهېږم چې څه وکړم زه ولاړم د خدای په امان
دا سړی څه شو دومره ځنډې وکړه مونځ به چې وکړه نو راځه کور ته دومره له ځان سره مې وایه چې کور کې به هم څه په کار وي او که نه
خدیجې ترورې
څه وایې خدیجې ترور دې خپل سر وخورې چې ته ترې بې غمه شي
زه د نور په کار نه یم چې لاړه شم او کورنۍ دنده مې ولیکم
نه څه په بلا دې وهم کالی دې اوتو کړه
هو ټول مې اوتو کړه هغه اوتو ډېر دروند و لاس مې بېخي په درد شو
ډېره نازولې زه سبق ته دې
ښه دا دی زه
دروازه کلکه کړه چې میشې کوټې ته ننوځي
څه یو ښه بوی دی هو ښځې دا په اوان کې څه شی ټکوې
خوښې چې راغلې دومره ځنډ دې وکړه لږه وچه دڼیا ټکوم
زه وایم چې څنګه مزهدار دیګونه پخوې دغسې شیان پکې اچوې
ول دې دومره ځنډ وکړه
جومات کې له خلکو سره په خبرو شوم اوس هم خبرې خلاصې نه وې چې زه را ووتم
بیا څه خبره وه
ما د بټۍ په خاطر له خلکو نه ګیله وکړه ورته ومې ویل چې هلته ښه وو زما وریرونه پکې مصروف ول
ښه بیا هغوی څه وویل نه ویل چې د بټۍ کار بېرته شروع کیږي
مولوي صاحب خو وویل چې اشر به وکړو او بټۍ به له کلي لرې جوړه کړو خو یوه بله خبره هم وکړه چې زما خوښه نه شوه
څه یې ویل
ویل یې هغه ځمکه چې له پلاره در پاتې ده له هغه نه دې د وریرونو حق بیل کړه چې هغوی هم خپل کار پکې وکړي
ویلې به دې وو چې یو پلار یې و هغه مړ شو ماشومانو نه څه حق لري
مولوي صاحب وویل چې هغوی هم د اسلام له نظره په میراث کې حق لري
دا خو زموږ د کور خبره ده په خلکو یې څه چې هغوی حق لري و که نه
زه هم نه پرېږدم چې څوک زموږ د کور په خبرو کې مداخله وکړي
عزتمنو اوریدونکو ډیر کله به مو د آزار اذیت او زورولو کلمې اوریدلې وي آیا پوهیږئ چې دا کلمې په قانون کې کوم اعمالو ته ویل کیږي
خپل نظرونه مو غږ ثبتونکي ماشين ته وایاست د ماشين شمیره ده 0 و 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر ایس ایم ایس له آزادي رادیو سره اړیکه ټینګه کړئ
نیما نړۍ
د خزو لپاره د ازادي رادیو ځنګړي خبرونه
جوړون کې مسودا نیازه
د نیمه نړۍ درنو وريدونکو سلامونه مي ومني په روان خبرونه کې د هغو خځو په ستونزو خبرې کوو چې د درنو کارونو لامل رحم یا د اولاد ځای ښکته کیږي او له دې بابته بیا لګنو ستونزو سره مخ وي. په دې برخه کې به د ډاکټرې صحي مشورې هم واوري او دا چې عامه روغتیا وزارت په دې برخه کې د عامه پوهاوي په برخه کې څه پروګرامونه لري له هغو به هم خبر شو. له ما مسعودي نیازی سره اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، په ځینو کورنیو کې ښځې له خپل وس او توانه پورته درانه کارونه ترسره کوي چې په آینده کې بیا له ګڼو صحي او نسایي ستونزو سره مخ کیږي. ډیری میرمنې د دود او دستور یا بې وزلۍ له کبله په پټیو کې کار کوي، له غرنه لرګي راوړي او یا د کور په پاکولو کې ډیر درانه وزنونه پورته کوي چې دا ټول درانه او له اندازې زیات کارونه د میرمنو روغتیا ته ګواښ پېښوي او ځینې میرمنې د همدې درنو کارونو له امله عمري عیبي کیږي. ځینې خلک دې موضوع ته دومره ارزښت نه ورکوي، دا ورته عادي خبره ښکاري، خو دا چې میرمنې له ډېرو جدي ستونزو سره مخامخ کوي نو د غور وړ دي. د کابل اوسیدونکي تورپیکی وایي د درنو کارونو له امله رحم یا د اولاد ځای ښکته شوی او اوس له ګڼو صحي ستونزو سره مخ ده.
درانده کارونه مې کولم، بیا مې نس ښکته شو، نصیبه مې نس ښکته او اوس راته داسې هغه ده مشکلات راته. اوس لږ دروند کار کوم، نورو مې داسې ملا درد کوي، نس مې خوږي، او بابا مې راوړلې، کوټې به مې سنډلې، داسې کار به مې کوو دروند ما ویلې زه همدا بچي هغه نه
دا چې څه عوامل د دې باعث کیږي چې د یوې میرمنې د اولاد ځای راښکته شي. په سویډن کمیټه کې د مور او ماشوم د برخې مسؤوله ډاکټر سریا یوسفزی د یو څو عواملو یادونه کوي.
دا خپله د ځان کته کېدل، د ولادت د بند شي، ولادت یا د ستونزمن ولادتونو یو اختلاط ده چې خصوصا هغه میندې چې په کورونو کې ولادت کوي په یاد دایې سره کښېني، هغه ته ولادت ورکوي، نو کله چې دا ولادت هغه خپل اصلي طبیعي موده چې باید تی کړي د هغه نه ډېره موده ونیسي، دا د دې سبب ګرځي چې دا د ښځې ځان راښکته شي. کله چې میندې زیګون ترمنځ فاصله په نظر کې ونیسي او په خوا کې چې میندې خوارځواکي ولري، هغوی ډېر امکانات پکې شته چې دغه حالت سره واجه شي.
د یادو عواملو تر څنګ هغه میرمنې چې ژر ژر ولادت کوي، وزن ډېر وي، دوامدار ټوخی ولري او دې ته ورته نورې مزمنې ناروغۍ هم د دې سبب کیږي چې د یوې میرمنې رحم ښکته شي. ډاکټر سریا زیاتوي د رحم ښکته کیدل مختلفې درجې لري چې اوله درجه یې دومره خطرناکه نه ده، خو که چیرته میرمنې درانه کارونه کوي نو درجه یې لوړیږي.
چې دام درجه لري، اوله درجه، دوهمه، دریمه درجه. که چیرې یو مور په اوله درجه باندې اخته وي، بیا هغه چې کله هغه نه وروسته شاقه کارونه کوي یا د خپو په سر کښېني کارونه کوي، چې کله کالي انځي خپو په سر کښېني یا جارو کول چې خپل په سر کښېني یا وړلم دی، نو هغه وختونو کې بیا کیدای شي د دې درجه پرمختګ وکړي. نو په دې حساب کله چې په دغه ستونزه باندې میندې اخته کیږي، نو باید هغه کارونه چې پوپ سر کینی یا نور هغه کارونه چې فشار راځي یا قوت ته ضرورت لري، هغه نه باید خپل دوی هغه وکړي ډډه وکړي.
له طبي نظره کله چې د یوې میرمنې رحم یا د اولاد ځای راښکته شي، نو باید په دوامدار ډول استراحت وکړي او ډاکټر ته مراجعه وکړي. درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو دا نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.com له فزیکی پلوه ښځه نظر نارینه ته نازکه او ظریفه پیدا شوي چې د ډیرو درنو کارونو توان نه لري،
خو شته داسې کورنۍ چې له میرمنو د ډیرو سختو کارونو تمه لري. د ننګرهار اوسیدونکي زهرا په وینا دای له خاوند سره برابر کار کوي، په پټیو کې لو ورسره کوي او آن خټې هم کوي. نو د همدې درنو کارونو له امله یې اوس تل ملا او پښې درد کوي.
ملاو مې کړی ده، بس پټ پنډونه را چلولي دي، پټونه مړونو سره هم سم سم ملا تړلې ده، ورسره پنډ منډ را چلو، ورسره لو کوو، ورسره مالونه ته ملاس ماس کوو، ورسره همدا خټې مټې مې ورسره کوو. نو ملا مې خپې مې لاسونه مې ټول در عیب پیدا کړ، سر مم دغه سه پیدا کړ درد کوي. زه تر اوسه پورې مرزمې نه سر نه جګېدلی شم، نه خپو نه نه ملانه، ما غیب را کې پاتې شم.
په ځینو مواردو کې میرمنې کولای شي درانه کارونه هم ترسره کړي، خو دا چې وروسته بیا ورته ډیر زیان پیښوي نو اړینه ده چې له پیل نه د خپل توان په اندازه کار وکړي. د کابل اوسیدونکي ځلا په وینا دی په کور کې ډیر درانه کارونه کړي وو چې وروسته یې بیا ملا ډیر درد کاوه او ډیر واړه کارونه هم نشو کولای.
قالینه مولا چې زما خويند نه وي په کور کې، نو هغه ورسې یوازې ما مغوښتل چې د قالینې پورته کوم او ترسو چې زما پلار یا ربل څوک راځي دا کوټه بیرته فرش کوم. کله چې ما قالینه پورته کړل زه په خپل ځان پوه شوم، خالي شوم او وجود مې سور شو. زه په دې پوه شوم چې حتما کوم څه شوي دي. وروسته به زما ملا به هم درد کاوه، نس به ډیر درد کاوه. مور مې ویل چې ولې ما ورته قصه وکړه چې داسې یو څه شوي، ډاکټر ته ډیره لاړم خو نه شو، یعنې ما د دې درد ته یو ګیلاس نه شو پورته کولای. بیا کوم زړې ښځې یا مور ته وویل چې ممکن د دې نجلۍ به نو وتی وي. بیا هماغه ښځه وه چې هغې زما نو یا ونیو یا پر ځای که بعد هغه نه زه د استوار شم او زه په خپل ځان پوه شوم.
ځلا همدارنګه د خپلې ګاونډۍ کیسه هم کوي چې د امیدوارۍ په جریان کې درون بکس پورته کړی و، بیا ټول عمر له اولاده پاتې شوه.
څنګه یو ګاونډۍ ولا دې فکر کوم د میړه تذکرې ورکه ورته ښځې په همدې موجود چې حمل درلود لاس اچولی د درون بکس چې کړی، چې کله دې درون بکس د دې هغه ماشوم چې ځای شوی و همدغه دا چې دې درون شی چیک که د دې ماشوم ځای شو راته ننه اولاد نه کېږي. هغه سړی لاړه بله ښځه وکړه.
ځینې نارینه بیا په دې نظر دي چې ښځې باید له هر ډول کار سره بلدی وي، ځکه که سبا ورځ کومه سخته پرې راځي او میړه یې په کور نه وینو باید ټول کارونه یې زده وي. د لوګر اوسیدونکی غلام دستگیر وایي د دوی په کور کې ټول هغه کارونه چې نارینه یې ترسره کوي ښځې هم کوي.
زموږ په کور کې میرمنې لرګي ماتوي، له لرې سایه اوبه راوړي، آن کله کله په پټیو کې اوبه هم لګوي، خیشاوه کوي، د حیواناتو ځای پاکوي او موږ سره خټې کوي او پسخې هم وهي. باید میرمنې دا کارونه وکړي. زموږ روزګار دومره ښه نه دی، همدا میرمنې دي چې ټول کار کوي.
د ډاکټر سوریا په وینا د رحم یا د اولاد ځای د ښکته کېدو له امله کېدای شي میرمنو ته د ملا او بندونو دردونه هم پیدا شي، ماشومې سیقت یا زیان شي او د دې امکان هم شته چې د دې ناروغۍ له امله ورته روحي او رواني ستونزې هم پیدا شي. ډاکټر سوریا همدارنګه له میرمنو غوښتنه کوي چې د کور ټول کارونه دي یوې ورځې ته نه پرېږدي، ځکه چې په داسې حالت کې هم په میرمنو ډېر فشار راځي او کېدای شي دا مشکل ورته پیدا شي. نوموړی همدارنګه د کورنیو نارینهو نه هم هیله لري چې د درنو کارونو په ترسره کولو کې له خپلو میرمنو سره مرسته وکړي.
زما خویندې ټول کار خپل یو ورځ یا دو ورځ ته پرېږدي، ځان په دې یو یا دو ورځ باندې فشار راوړي چې دغه دوی ته بیا صحیح ستونزه پیدا کوي. اول دا چې ځینې داسې کارونه کوي چې د دوی د توان نه پورته دی، نو په دې حساب زما غوښتنه د دې خویندو نه دی دا دی چې خپل ټول کارونه د یو پلان په اساس وکړي، لږ لږ کار دې وکړي، هره ورځ دې وکړي او هغه کارونه چې د دوی د توان نه پورته ده دوی په دغه سې ورځ کې پلان کې چې نارینه هم په کور کې او اخلاقي جرأت دی وکړي خپل د کور د نارینه وو نه مرسته وغواړي. او بل مقابل زما توقع زما د ورونو نه هم دا دی هغوی باید خپل خویندو میندو سره مرسته وکړي. که دوی خپل د توان نه پورته کار کوي د دوی روغتیا خرابیږي. کله چې روغتیا خراب شو پس هم دغه زموږ ورونه چې ډېر په سختۍ کمایي کوي مجبور دی د هغوی په روغتیا باندې دا مصرف کړي. دا به شهامت ده یو اسلامي وجیبه ده چې باید موږ ټول تاسو دغه وجیبه خپل اجرا کړو.
دا چې د عامې روغتیا وزارت په ښارونو او لرو پرتو سیمو کې دی او د تور ته نورو صحي مسایلو کې څه خدمات وړاندې کړي دي او په آینده کې څه پروګرامونه لري، د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي پروګرامونو مشر ډاکټر سید حبیب اروال وایي.
موږ هم دا اوس په ټول افغانستان کې ډېر زره رضاکار روغتیایي کارکوونکي لرو. د هغوی هم دا وظایف دا دي چې خلکو ته پوهاوی ورکوي. یوه خبره هم دا ده چې د جندر پیسه کې یا د ښځو پیسه کې دوی څه کولی شي او څنګه باید په ښځو باندې په شاقه کارونو کې د دوی په روغتیا باندې څومره بد تاثیر لري، د دې د پوهاوي د لوړوالي په خاطر باندې موږ ډېر کارونه لرو.
ښاغلی اروال زیاتوي دوی په کلو او بانډو کې پر هغو کسانو چې لیک لوست نشي کولای ځینې تصویري کتابونه ویشي چې د هغو په مرسته یې د داسې مسایلو په اړه ذهن روښانوي او خپل صحي پیامونه ټولو خلکو ته ورسوي.
هغه کتابونه چې مونږ د خلکو ته او هغه تصویري مواد چې مونږ د اتبې سواد خلکو ته ورکو چې هغوی په دې باندې وپوهو چې د ښځو په ژوند باندې ډېر شاقه او دروند کارونه ډېر تاوان رسوي ورته دوی صحت ته تاوان رسوي. همدا اوس مونږ د یو بل لارې نه هم کوشش کوو چې د خلکو پوهاوی اوچت کړو چې هغه د موبایل د لار نه بعض مسیجونه لیږل دي چې هغې کې مثلا په د شاقه کارونو په مجموع کې او په ښځو باندې او ماشومانو باندې د دې د مخنیوي دپاره یا د خلکو د پوهاوي د لوړوالي دپاره نوي مو په دې باندې شروع کړی او غواړو چې دا لږ څه هغه مهم پیامونه یا مسیجونه چې وي هغه د موبایل یا د لار نه هم مونږ خلکو سره شریک کړو.
درنو اوریدونکو، میرمنو ته لازمه ده چې د خپل وس او توان په اندازه کار او فعالیت وکړي چې همې صحت ته خطر پېښ نشي او هم د کورنۍ غړو ته په ښه توګه رسیدګي وکولای شي. او کورنۍ ته هم لازمه ده چې د میرمنې صحت ته خاصه توجه وکړي او د هغوی له توان لوړه تمه ترې ونه لري. د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.